ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلای کوم. د امریکا او طالبانو استازي یوار بیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل منځ کې خبري کوي. د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشخیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتی ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 22 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوه لیکلي چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ښاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه راسره وي. ډاکټر ګل محمد دین محمدي بل افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز بل کانادا څخه را سره وی. لومړی ټول ملمنو ته هرکلی وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسو وویست ولی فکر کوئ چې امریکا او طالبانو احساس کړی چې باید په خپل منځ کې خبرې وکړي؟
مننه، سلام تاسو ته او ټولو دوستانو ته، هیوادوالو ته چې موږ اوري. ګورې سروان صاحب، زما په نظر ښه د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې تر د ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري. البته ژورې او لوړې هم دې اړیکو درلودې، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللی دي. دا پړاو څرنګه موږ کولی شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کېږي چې دغه ډله چې ځان ته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو عیني واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بین ملي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده یې په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلې، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وري یا ورسره جنګ کوي یا یې منځري کوي. هغه خوشحالي سرګند کړه. په عین وخت کې بل نورې موضوعګانې چې دي، چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره، منطقه سره، دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت دا هم کیدای شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډیره لویه مناظره وه، او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کیدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي، چې د دوی هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب وشي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډیره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسیږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي نه دي په هیڅ نوع. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټوله څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لوی هېواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نوي نوي استقامتونه تعینېږي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله موږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه کمې پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویل سم څنګه چې دغه لوبه او پرتفی لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازمې آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پیړۍ دغه لوبه روانه ده. خو د دغه لوبې اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه اوسی کوله د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف پات مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه و، او په دغه جګړه کې افغانان چې دغه تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
راسخ صاحب، زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګورې، دغه غونډه زه ویلې سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ ګرانقدر ملبو ویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ور سپاري، دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي. دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور څه دی؟ له دندې نه استاد منظور څه دی؟ څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرله پسې غوښتنې لري. تاسو وایئ چې دنده منظور نو له دندې څه دی؟
ګورې قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ ملیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقنه م چې امریکا نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکي، او غواړي چې طالبان د خپل د پروګرام سره هغه پاساساتو باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وبیسي. مونږ او تاسو په دې باندې هم ته یقین یو چې طالبان
کډومره سره نږدې وینو بیا ویل په رسمیت د پیژني.
ګوري، دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یو لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بل خصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسی کولای کچیر دوی پر اسپیټ او پیژنه. خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټول غشتنه به د دوی نه چې تاسو ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوي، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړي، دغه طالبانو ته تاسو په دوه کې پروتوکولونه مو وکړل، او اوس افغانان په دې کې قرباني کیږي، او افغان ملت تباه دی، او موږ د ډیرو بدو حالات او بحرانونو سره مواجه یو. زما په نظر دغه اپراتیفي استخباراتي لوبه ده، په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیه او د افغانستان ملت دغه لوبه قربانی دي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان جانب سب تاسو څومره شاغل راسخ سره موافق یاست دوی داسې فکر کوي چې وکي طالبانو امریکایان سره جوړ دي حال دا چې هغوی پرلپسې غوښتنې ترې کوي د دوی اعمال غندي محکوموي خصوصا د ښځو په برخه کې د بشري حقونو په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟
خب د دوستانو نظریات په درنښ سلامت ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دا موضوع د سینو نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې هماغه څه چې د متحده ایالاتو استبلیشمنت په ټولیزه توګه که هغه دفاعي دی که هغه ملکي دی که هغه امنیتي استخباراتي دی دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. ښاغلی څاروان همدغسې د طالبانو ډله هم ویشل شوې ده د امریکا په استقامت کې د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې ځینې سخت دریځې کاملا افراطي کاملا دینی هغه چې دوی البته هماغه طالباني اسلام چې دوی ځان ته ګڼي د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی هغوی امریکایانو ته هماغسې هر غیر اسلامي خلکو ته حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتي یا اړیکې نه پالل کېږي. حتی تر دې ویده چې د دوی هغه مشر چې چېرته پټ دی هغه وایي چې موږ به د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نانسنس دی که نه؟ په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي، معتدلې، جهاندیده، پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامینې کړي، دې کې هېڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې، همدغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګورې خبره اصل څه ده؟ زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه د دغې کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شوي دي هلته یوه جالبه خبره دا وه ښاغلی څاروان چې خواوې به یا لوری به دا طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته
کړي.
که دا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ دا په دې معنا ده چې موږ کولی شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کړو، تامینې کړو، نږدې کړو. خو کیدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط، تر اوسه خو ډېر عمومي شرایطو چې د بشر حقوق د تامین، د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول یا نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا د تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي. البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کیدای شي چې په دغې غونډه کې په دغې کتنه کې ځینې مشروط یو دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عاجل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې خپل په پالیسي ګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وویل ځکه چې موږ خو پلاوي ناست د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې همدي ویلي همدي، مثلا په ځلونو یې ویلي دي چې د ښځو په برخه کې نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې د بشري حقونو د بیان ازادي دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
ډېره شکر دا اول جزو تاسو لطف کوغم ویلي دوم موضوع دا کېدای شي روسیې کې چې تصادفي هم نه ده چې هم تام ویست او هم رینا امیری په دغه کتنه کې دغې کتنې په حاشیه کې ورته وایي یا په ترڅ کې ځینو افغان تکنوکراتانو سره هم ګوري. دا د یو خوا هم فشار دی په طالب او د بلې خوا کېدای شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغسې خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایطو چې یو دغه اوسنی حاکمیت غیر مشروع یو مشروعیت پیدا کړي یو ټول شمولیت.
لیکن جانبا صاحب په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې هغه ټیکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي بهر دي، بلکې ظاهرا داسې معلومي شي هغه ټیکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دي او په وزارتونو کې کار کوي اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
کېدای شي خو موازي موږ تاسو ګورو چې نورې خبرې هترې هم کاره هم پچې روانې دي د ډېرو لورو او افغانستان خو په ډېر خوشنۍ البته وایم یو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ په حیث زه کوی چې څه وایم چې د ډیرو خواو نه پکې مداخله روانې دي د څو قطبونو د خوا په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره د دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي دغه ټکنوکراتان کدننه دي که په بهر دي د دوی استفاده وشي او د دوی د طالب نه وختر شي چې دوی په حکومت کې را داخل کی په یو ترتیب په زمنن د یاد دي زموږ استاد نو وزي چې رقابت د طالب په سر روان دی اوس ډیر کلک تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په اخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی هلته بله غونډه د طالب دایري کې د مسکو د فرمات په نوم او طالب هلته غوښتی دی نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر او نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوځي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې جانباز صاحب. راسخ صاحب غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسو د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغه سه هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بیلابیلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پریښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی دی امریکا یو پخوانی چارواکی مکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم مونیسی او له طالبانو سره ډیر نږدې شي او قانون استخراج کړي. بلبل خو روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پریښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ بدلته زیات کی. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندیشنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې بې نفوذ زیات شي.
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننه وتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دي او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري د دغه جغرافیانه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملامت کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملامتول به ډیر ورته مهمه وي او که دغه ته اندیشنې چې دوی لري مثلا دا د وسط
دغه اندیشنې چې لري خو دغه عارفانو نه لري او دغه عارفان چې دا وسط شو غره د تایوان داستان هم شروع شوی دی اته چین هم یو لا واړی چاته بل نوې جګړې ته لار خپل کی دلته د اوکرين جګړه هم ډیره په ګرم روانه ده اته کچيري افغانستان هم د اوسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مختصي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سره پیخيږي. نو بنا ان زویلای سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دي ولې تر اوسه پورې فزاد یا افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دي او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زه ویلای سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه ناسته او دغه د افغانستان د خلکو په خیر به تمام شي.
بله اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپل رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د یوګوی د نفوذ مخه ونیسي له هغو اساسي غوښتنو تیر شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي لکه د ښځو حقونه لکه د بیان ازادي د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې.
ګوریا عزیزان دا خبره باید موږ تاسو په واضح ټکو چې غربیان کدی او شرقیان دوی خپل منافع ګوري د دوی دوست او دښمنی د دوی دښمنی او دوستی فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پیسې دوی زمنګ هم د اوس غربیان د افغانستان شلکلن جمهوریت $2.5 trillion ته مصرف کړل دای ټول قرباني کړل د خپل د یو اهداف لپاره چې هغه اهداف موږ تاسو اوس معلوم دي چې د اوکرين د جګړې د ګټولو د پارچزان آماده کی دغه جغرافیای د طالب ته وسپاري. نو بنا ان زویلی سم چې غربیان یا او ام سی ای د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې موږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري نو آیا تاسو ونه لیدئ چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدئ چې د دوی سټینګر او د دوی جګړه د سټینګر څومره مخته لاړی؟ نو بینان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی اے
ډیر مصارف مثلا د سټینګر یادونه کوي، د بمونو مور یادوي، یو وایي چې دای د تروریستانو په ضد کارولی دی، بل وایي چې اخو د شوروي د یرغل په مقابل کې سټینګر ورکړی. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جانباز صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې به لري او خپلو ګټو ته به خامخا توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وي چې خپلو ګټو ته توجه ونه کړي. لیکن په کوم قیمت؟ آیا له داسې یو رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه، دا خبره په دې خاطر کوم چې خپلو ملتونو ته هم ځواب ویونکي دي. هغه هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي، له کوره وتلو ته نه پرېښودل کېږي، درس ویلو ته نه پرېښودل کېږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسي جوړولی چې سبا یې خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسې ولې داسې کوئ، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب څاروان صاحب. خو خبره دې کې ده چې که رښتیا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې اوسېږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې آن تر رسمیت پېژندو پورې، بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس انعطاف پذیریګانې هم کوي. لکه موږ تاسو شاهد وو چې همدې غرب ډېرې نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمېرېدل کېده. همدغسې د هایتي هیواد سره، همدغسې په امریکای لاتین کې په لسهاوو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغوی سره اړیکې درلودلې. یعنې دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده. دا فرق دی. او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، د دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبرې سره ټکر نه لرم، خو کچیرې بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسېږي چې په دغه مشخصه مقطد زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اغه ډیر لوی ملي منافع مطرح اوسې، بیا دوی ډیر شان نتیری کی. که داسې نه وای خو دغه افغانستان نه به دی اصلا نه تلل، کنه داسې پریښود. ها دا یې خپل حق چې افغانستان باید هم پریښودل شوی، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی، افغانان یې باید جوړ کړي. دلته د چا انتظار درلودل د خپل یو سادګي ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنې ته. زما په نظر دغه لید خاطر هم لید خاطر دی خاوند څاروان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت رامنځته شي چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنو ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې مکتب ته پرېښودل شوې، ښځې کار ته پرېښودل شوې، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي کنه هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دې حرکتونه وشول د یو څش په نوم نو ټول شمول ورته وایي، ملي حکومت ورته وایي، دغه ټکنوکراتانو سره خبرې کیږي، هغوی ژمنه کړې چې هغوی داخل دغه تروریستانو سره مبارزه روانه ده، دغه نتایج القاعده ځپل کیږي دوی دا خبرې. یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انځور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه د دې نسبتا معقوله مختلفه شي. د بلې خوا ډېره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه چې موږ تاسو ورته اشاره درلوده هغه سیالي ده په منطقه کې. دلته که زه لوبه نه کوم نه ته لوبه کوې، یو متل دی کنه، وی هغه ځای کې چې ته کار نه کوې ستا دښمن کار کوي. نو سیاست خو د امکاناتو وسیله ده، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغې نه به استفاده کوي، که نه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو سیالي خو هم چا لغوه کړې نه ده، هغه هم روانه ده، هغې ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انزور به وړاندې کیږي په څنګه کې به هغه کومه سیاسي استراتیژیک کومه لوبه او کومه سیالي چې ده هغې نه به هم دغه ستر هیوادونه بیرته نه پاتې کیږي ورته به تدبیر او اقدامات سنجوي.
ډېره مننه کور ودان جانبه صاحب. رسیخ صاحب، دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دورشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور به په دې خبرو څومره اغیز ولري، څومره سیوری به وغوړوي؟
ګوري، دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی، زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم. ګوري، د طالب د مکتب مفکوره، د مبارزې مفکوره، د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګوري عزیزانو، طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې؟ د القاعدې د پاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړ یو اسامه بن لادن په خاطر. اوس آیا تاسو په دې باندې باور یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هیڅکله دوی ځپلی نه شي. خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې نور طالب یا کتاز د میدان ونه اوسي، په هغه صورت کې افغانان کولای شي چې د القاعدې په وړاندې ودرېږي او افغانان کولای شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدله کړي او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی.
اما دا کار به څوک کوي؟ دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي. هیڅ داسې کوم قوت وس په افغانستان کې نشته چې ول وشت خبرې هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق، دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسیدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسیدو. ګرچې په افغانستان کې روشن فکر قشر شته، ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي، مګر ما هغو ته توجه ولې نه کېږي؟ د دغه دپاره توجه نه کېږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخواله ته د پای ټکی
توجه نه منظور سره څه ډول توجه وسلې ورکي؟ څه منظور هم سره
ګورې وسله خدا دی. ګوره قربان هم سم، دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته که په یاد می خپل روسانو وسله ورکوله د همدغه شل کلن جګړه کې چینایان ورسره کومک کوي، پنجابیان ورسره کومک کوي، ایرانیان ورته کومک ورسره کوي، تر څو امریکا یې په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچیری غربیان وغواړي او د زمونږ غونډې ملکونه وغواړي چې په افغانستان کې امن تامین شي، زه ویلی سم چې فقط طالب دغه ترجمان کې چې یو بین الافغانی ناست دوی وکړه وکي، افغانان نور د جګړې نه خسته شوي دي، افغانان نور د طالب په وړاندې هم د جګړې په درشل کې درېږي او د مجاهد او د نورو خلک چې دا ټوپک پورته کوي. ولې من دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته رجوع نه ده کړې؟ من دغه غربیان او شرقیان دوی فقط مسله احزاب ته او مسله تنظیمونو ته رجوع کړی ده. چې د دغه رجوع ولې کړی ده؟ علت دا دی چې د دغه پروژې یا د دغه پروسې او د دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپله دغه د مجاهد نامه، دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوي دي، د دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کې چیرې موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلن د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لویه جرګه ته ژمنتیا ولري، نو په لویه جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هڅه یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زما له نظره دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما وګورئ د شته غاړه نشته ظاهرا. خیر، یو اوریدونکو لرو راسخ صاحب، بیا به بیرته تاسو ته درو ګرځو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهرباني کوي شیرین آغا صاحب یې اسلکه چی
او بل محمد ابي احمدي هم سره مغلان د تماس یو محترم صاحب په نام یو زنګ و تاسو محترم
مهرباني سلامات اوسئ. مهرباني کوم پښتنه لري زموږ له ملمنو یا نظر لري؟
او خیر، او نظر هم دا اټل دا سروان صاحب ان ملمنو هو وخت چې کله کله موږ تاسو ملمنو د دې غلطه په دې کوم غوته چې موږ سره د القاعده په خپل باندې افغانستان کې نه باسي کې نه دا باج بیرنی رسنی چې ډیر دا خدمتونه تاو دي چې نو څه کوم کا سروا سم په تر بچ افغانان دا اوس په حال هیڅ په لکه سره اغنه لري خدای نه خاصه چې موږ وړي بل ال خیره یا نور یا دایښ نشه کوم څنګه یا القاعده راځي ول زه د ترخه تجربه افغانان ولله یعنی پر دې پر سړی واخره وګوره سمته مشکلات له پیدا کړل کله مخکې ورور چې ویل چې چې وګوري چې دا بیرلی برنامه دي چې بیرلی برنامه موږ تاسو ولر خو موږ به وخت پر اسنه بزاندې یو یعنی دا د کال باندې تیرېدل نو اوس دا خارجانه دي چې تقریبا نو شو درسې بینداله سازمان شي ځای نور ملکونه شي د امریکا او دا به کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب بیتو درو طالبان کوشش کوي چې یا نور ملکونه سره خراب بیتو درو یعنی نو غواړي چې داعش راځي القاعده راځي نور کومه خیره راځي دې مالا چې افغانستان دی پکیټ ملګری نه پکیټ نه موږ تاسو خو په دغه ټکي کې چې موږ د ځمندارانو د لوري کله چې موږ نشي ویل موږ په تړلې وي نو موږ د پیسې مخ خپل کار نه کوو چې خپل هغه د بنا یو باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د غوايي پیسې راځي د ډالر راځي یا نو راځي
د اوس خبرې کوي د اوس خبرې وکي اوس په سال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید موږ خراب ته ودرو نو ول سره د شه راځي ته ودرو چې بل مقابل یعنی تقریبا ټول دي بشرت سترګو ګورې موږ هم دې بشرت سترګو ګورو د شه موږ کېدای شي موږ دا تدبیر پزوس کړو غلامي وکړو چې نور ملک وطن هم خراب کړي یعنی هغه
خلک ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت دي است زموږ دریم ملما شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدي هم د ټلیفون لاره او سرا سرا ملګری شو محمدی صاحب ډیر وزندیدو سره لري چې واده مو سره کړو محمدی صاحب چې د افغانستان په و بجې به خبرونه پیډې شو خو خیر پر حل به هم در تار کله وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنز د قطر غونډه ته څومره هیله لري څه تمل لري له دې غونډې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د باس غډونوالو ته اوریدن کو ته سلامونه نیکه هره وړاند کوم سروان سے بخنه غواړم چې پیو عملیاتو کې مصروف ما یو څه وځندم دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د با یو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول امدا مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي کو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات په دې کې بعض وخت د خبرو توقف راځي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځنډ سره موافقه تر رسیدي کې او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل داسې کوم بدیل نشته دوی غواړي چې په سیاسي جوړجاړی باندې
محمدی صاحب او بخشي تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي له کامیابی نه مو منظور چي ده چې شته تاسو کامیابی وایست
ګوره هدف مې دا ده چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار يم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني خو د وروسته د هغه نه چې طالبانو شرطونه امریکایان هم ومني
ځکه لکه څه امریکایان څه غوښتنې لري غواړو چې ستاسو له خولې واورو امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کډرونه باید ځای په ځای شي حکومت ټول شموله حکومت شي خطو ته د کار اجازه ورکړ شي جنو ته د مکتب اجازه ورکړ شي دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبرې دي چې د مطبوعاتو سره کې هم
یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبرې ومني دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد اخره طالبان پر لپسې په شزو ځکه تنګوي ورس په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي څنګه ممکن ده چې وګړي د پدې برخه کې خپل دریز بدل کړي
دلته د امریکایانو له خوا د جهانی ټولنې له خوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی خودل شوی د رسمیت په اړه کې کچیر ته طالبان ګوره بدینه متيقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور پرمایشونه نه کوي د کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې سرګندګي لکه مخکې چې ما یادونه وکړه همدغه امریکایانو مني او دوی د پاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د جوهې تړون کې چې تضمین ورکړي داسې او تضمین ورکړي په دې کې هیڅ شک نه شته چې طالبان
محمدی صاحب تاسو نظر دار چې طالبانو په دې خاطر چې له مکتب منع کړي او شزه له کار منع کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني، کې یو غوی په رسمیت و پیژني نو دوی په خپل د دریز بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډیر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی؟ د دې لپاره چې نړیواله په رسمیت نه پیژني نو خپل شزو باندې باید فشار راولي، باید خپل لونې باید له مکتب منع کړي، دا منصفانه تاسو ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت لپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جنو مکتبونه بند کړه هلته یې ویل چې دا د امرسانی لپاره دی. بعض ملاحظات چې په هغې باندې موږ یو کمیټه ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت. تاسو باور لرئ په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټه ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوځي؟
طالبانو ګوره، د طالبانو وایاندې معرف وزارت وایاندې غټولو دا ویلي دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوي دي ویلي دي چې د امیرالمؤمنین لخوا د مکتبونو لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کی او تخنیکی کارونه یې د امیرالمؤمنین ته د گزارش وروسته به ان شاء الله دغه ته موږ د پایټک کې د طالبانو هیڅ کله نه دی ویلي چې
دا سیده دا خو دا سیده ده سره دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلق نه دی ویلي چې د شزو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه د خبرې ته خلک د پلمې پسترګ ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله ارضی باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکی ورکړ شي او ټول جهان
په بیا تاسو مشروطه
خبره باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره وو خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره سره د دې چې د رسمیت پېژندلو ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر، دا زما خپل شخصي نظر دی، چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قهر او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه ضرور غواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او د نور دا ټول حل کړي، دغه استازي دلاره.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې محمدي صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته، دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست؟
لغمان.
مهرباني کوئ صاحب، لغمان څخه
زه دا غوایم سروان ته محترم، چې دا طالبان محترم مشران دي، دا ولس غوښتنه او دا د ولس حقونه ورکی لکه مکتب او دا پیر حکومت دا سرتیری ډیر به سرنوشت دي کنه، دا ته یو سرنوشت معلوم کی دا روزګار دی او خلکو ته برابر کی او نور دا هم شمول حکومت نو ولس غواړي او نه ولس غوښتن کړه، دې دې تکړه سي دی ولس خدمت دی او کې ولس دې له غفتون د نو د عمل دې له دې سټین زو نو باسي او یو واځي چوکي خونه د سروان ته محترم عدل ته سلويخ میلیونه نفوس وسېږي خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نن سبا خبر افتي خلک دې را پتیخ ته دی باید دغه ټول شیان نور توقف ورکول شي ودرې دغه ټول توندې د خلکو نور باید خاتمه پیدا کی او دغه پیر مشران نه دي داسې هم شمول غواړي دغه دم طالبانو ته موقع ورکړي. خیر دی دی ولوس په خاطر خدای ته دی ګوري د افغانستان په خاطر باندې دا څه حل ده چې په دې ولوس باندې خلک په دا باچای ټول ملکو کې دا وزارتونه دغه خونه ولک افغانستان غوندې یو وزارت کراکه او منه مې ته نه راکه دا ولوس څنګه وکړي؟ دغه دا ولوس دغه تیر حکومت د سرتیرو دی او سرنوشت معلوم کې مونږ یوه نسی په ډیر بد وضعیت کې دي او همدغې مسئول دي همدغې کوي چې ځان له خبرې یو قوه دی نم جوړ کړي یا سرحدیان ته جوړ کړي یو امنیت کسان ته جوړ کړي اردو جوړه کی کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي دغه خونه د په کار پروان ته کاغې غوښتنه کوي هغه د خپل چوکۍ نشي دغه غوښتنه دی چې دا کم څه زو هم به عمل تر کوي کارونه وغټه واره ټول په ټاپه ولاړ دي دغه ته د نظر او کیږي کوم د اهتمام ته د نظر او کی هغه د مر سره مرګري شو دغه رسمیت دی پیدا کی رسمیت ته د لار برابر کی نشي خپل چوکۍ تلار برابر
ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان وس به ورشو دوم اوریدون که مو تلفنی قطع شوه ده وس به ورشو بیرته میلمانو تا لمنه جانبا سیب کده اوریدون که پا خبرو تاسی تبصیره وکی دیده توقع داره چه طالبان دیم یو چه پخپل دریز که نرمش را ولی اری اقل جونو تا دی اجازه ورکلی چه درسو وی شزی کار وکی اقتصاد دی بهترشی و نریوال دی هم دوی پر اسمیت و پیشنی داسې احتمال تاسې وینئ په اوسنیو شرایطو کې دې ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کیږي؟
څروان صاحب، د سیاست او عملي انطباقي سیاست ډېر داسې وچ کلک یو علم دی، او په عاطفي دعوتونو په عاطفي خبرو چې د وخت ورکې دا داسې دی دی جنګ کړی دی او په دې خبرو ډېرې مغلقې د افغانستان قضایا حل کېږي نه. بله دا چې دا کومه ژرنده نه ده چې په وار اوسي کې، دا افغانستان دی، دا یو تاریخي هیواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی. هیچا نه دي ویلي چې هغه پخواني انحصارګر، چورګر، فاسد، فتنه حلقې دي بیا راشي په افغانستان کې دي حاکم شي. نه خیر، د دې خبره لږ تر لږه موږ نه کوو. موږ هغو اړیکو سره هغو حلقو سره تړاو نه درلو. موږ د افغانستان مامورینو، د افغانستان کوچني مامورینو چې هغه د دولت، د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلوله، موږ د چا غلامان نه وو او د چا لپاره کار نه کوو، بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نومي هغې لپاره کار کوو. او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم اوس ما نوبت دی. په دې اداره د دې هیواد کې د ټولو حق دی، د ټولو هغو کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد دي، نه پنجاب ته، نه امریکا ته، نه بل ځای ته. دا په دې دي سره د ټولو خلاص اوسېږي. بله خبره د رسمیت پېژندلو ده. ګورئ، په بینملي اړیکو په حیث یو د بینملي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم چې په بینملي اړیکو کې، په بینملي قوانینو کې داسې کوم نورم یا انسټیټیوشن د رسمیت پیژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی، دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید دغه طالب په رسمیت وپیژندل شي. داسې شاید نشته. دغه دوستان چې په دې غږیږي چې د بینملي ټولنه په رسمیت وپیژني، بینملي ټولنه نشته، هیوادونه دي. هیوادونه خپل منافع لري. هیواد تصمیم نیسی چې کوم هیواد په رسمیت وپیژني، په څه ترتیب یې وپیژني، کومې اړیکې هغې سره تامینی. بیا په څنګ کې ځینې اړیکې د فاکتو دي، یعنی عملاً دي، او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوري دي، یعنی د یو قوانینو په اساس.
اما جانبه صاحب، دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوې هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یوه خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
منطقي سوال، په ځای سوال. ټول هیوادونه ښاغلی څاروان طالب غوندې نه دي چې هغوی خپلو منافعو ته پام نه کوي. نور هیوادونه د توسیع په حال کې دي، لکه د منطقې هیوادو، لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، دغه زموږ نږدې هیوادونه. دوی د توسیع په حال کې دي، دوی نوي بازارونه لټي. دوی مجبور دي افغانستان د هیواد په حیث، د یو سیاسي جغرافیا په حیث خود چاپلار لغوه کول نه شي. طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلې. دا منطقه، ایران یو هیواد چې نن سبا پوزیشنونه داسې دي چې هغه ځینې سیالیو کې هم په منطقه کې او هم په فراه منطقه کې گیر دی. پاکستان، پاکستان نوسانی پروژه‌ای سیاستونه لري چې ډېر په فراه مو تاسو ته معلومه ده چې هر خواته چې زور یا مغه خواته ځي، هغه پروژه ای خپل هغه کړلاره مختوي. چین د نړۍ ډېر ستر قدرت دی. ښه، اوس دا هیوادونه خپل منافع لري افغانستان د سفاره منطقوي لکه روسیا، امریکا، نور دلته خپل منافع لري. هغه د خپل منافع او د تامین لپاره تابن تعامل کوي. پر رسمیت نه پیژنم، دالیس کې بدریږي، بیرق په جن راکاره کوي. در سره رسمیت نه لرم، خو در سره کار لرم. کار دي لپاره لرم چې سړک جوړو، کار دي لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړو، ځکه چې ترانسپورت مواصلات
خو کده شي چې د آینده فکر مې ور سره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې دا دوام نه کوي لیکن دا سوال دی چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني کوم عوامل دي د سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي
جواب داده کاغلی څاروان چې هیڅوک دا مسؤلیت نه اخلي ځکه چې طالب هغه څه پدیده نه ده چې اټکل ور وسی کته یو هیواد په رسمیت پیژنې یعنی ته سیاسي مسؤلیت اخلي په څنګه کې طالب کار نشي ایجادولی روزګار نشي ایجادولی خپل په وعدو وفا نه کوي د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی په سلهاو نو نقصان لري تروریستي اړي تروریستي سازمانونو سره تړلې ده کته په رسمیت پیژنې ته غیر مستقیم د معادلاتو کې را داخليږي تا نه پښتنه کېږي چې دا اړیکه په کم بنسټ په مليونې ټولنه کې په کم بنسټ د اړیکه سره رسمیت ته ورسولې او ته دې بار باید ویسه ځان سره او دا بار هیڅوک نه اخلي حتی د دوی دغه نږدې ترين چې دوی همیشه ترې انکار کوي اماده سي کار د لکلمار دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني ځکه چې پویږي چې ټول بار بیا په رسمیت کې په دیلوي عربستان په رسمیت نه پیژني دغه ټول اسلامي هیوادونو خپل غونډو کې د اسلامي کانفرنس کې راځي میږي دوی توایي چې تاسو رسمیت نه لري تاسو مشروعیت نه لري او دوی په خپل اس باندې سپاره دي وایي چې مونږ دغه یو هیواد استو طالبانیزم د تخپرو او دغه مدینه او فاضله د بل مدینه او فاضله نشته په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافع او د خاطره البته ځینې هیوادونه د تخپل مشروع منافع لري هغه ته هم باید دښمن اوسي کې بل شک هغه سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو بلکې په رسمیاتو کې داخل شي ځکه چې کنن هر موافقتنامه کې حکومت کې خاله څاروان هغه رسمیت نه لري هغه مشروعیت نه لري ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکه نه لري دوی دې ته هم متوجي شي چې دوی خو نو په یګم چې په کوم فکر کې دي په څه تر کې مدرسه جوړوي د افغانستان او د دې بل د دولت نوم دي دوی د پوه شي افغانستان یو تاریخي هیواد دی د لوی تاریخ سره یو هیواد دی مونږ د دوی د لاسه کاندې تلوي دوی په افغانستان او په افغانستان په خلکو ورهمیږي او په دې فکر کې چې افغانستان تبان شي
بله صاحب ډیر مننه جان با صاحب سلامت اوسه کورودن راسخ صاحب مخکې شاغل محمدی په زمینی ډول وومن وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي خصوصا په شزو باندې هغه په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني حال دا دی چې دوی د حکومت ولې ټول شرایط په ځای کړي دي نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یو موافقې ته ورسیږي
دغه دوه کال چې دغه لوبه د زمنګ د خويندو د کار او د دینجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولو بدل دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناشته کې دا دغه ټکی ته خاتمه ورکړي دا به دا منی چې طالبان به دا منی چې دینجونو ته د تحصیل دروازې او د خويندو ته د کار یو څه زمينه مساعدي دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې و چې زمونږ دغه خويندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غشتونو قربانيان دا د اسلام سره پټاکار کې نه دی تحصیل د کار پټاکار کې نه دی او اسلامي نړۍ کې شزه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري د بیان ازادي دی دوی دی یعنی د زویل سم طالبان په د باندې پیدا او طالبان په د خپېږي چې دغه اساسات نه شوی کار اخیستای دا د اسلام پر سره یعنی توافق نه لري ولی قران عظیم شان کې دی اولین آیات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی اقرا ده اقرا یعنی اول ولا نو بناء د دغه لوبي اخیری ټکی به هم دغه وش په دغه ناشته کې به دوی دا اومني او دا هم د خوشاله زیدي چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې ګرچ افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات زمون خويندې زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو دا لوی ضربه دی او خويندې زمون د کار په دروازې باندې سیوی دي مګر دوی کچیر وسم دا خبره ومني او د افغانستان ملت ته دغه دی خويندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصې کی دا یو خوشحالي ده دا یو بریا ده او دا به د افغانستان د خلکو له ادرسه به دوی اقلا یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کوي. ولی مګر دویمه خطرناکه لوبه چې دی هغه دا دی چې کچیری غربیان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختیو په کندو کې چې څنګه پراته دي د دوی نه بیا د خپل د اهدافو دپاره په جګړیز برخه کې استفاده وکړي، دا زمونږ د ملت سره بیا لویه لویه جفا دی. او بنا ان په افغانستان کې به بیا هم د دایمي سوله او امن به نه تامینېږي. آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کې چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکي کادرونه او مسلکي انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پر ځای کړي او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره د امن کور باندې مبدل شي.
ډېره زیاته مننه کوروان راسخ صاحب. محمدی صاحب، تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقې ته خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لرئ چې امریکایانو او طالبان به یوې موافقې ته ورسی شي؟ د اوریدونکو خبرې هم په یاد لرئ چې هغه وویل چې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، له اقتصادي نظره د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطنه وزي، هر ورځ مجاورو خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وزي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطنه وزي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې یو موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون همغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پاتې شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت یې همداسې د سرنوشت پرېښودو، د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي ټول قدرت طالبانو لاسته ولویده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحه کې خبرې کوي، دوی هماغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحه کې منلي وو هغو ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاده کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه به دواړه خواوې چنې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګدلې دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي، افغان د افغانستان هغوی ته اجازه ورکړل شي. کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایانو سره دوحه کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه وي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي. او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبرې به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات دار ته ټول اته د حل لارې پیدا کوي. خو افغانستان د حساس مرحله څخه تیریږي، دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو. په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخی شپې ورځې راشي. خو امیدوار زه دا یم چې طالبان به هم دغه ورځو ته، دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان به هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړي، د یو تړون د وجه دوی راغله دلته، د ټولو هغه مسلکي کدرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته روزل شوی دي، د وظیفې حق د هم ورکړ شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډیره مننه. سلامات وسې محمدي صاحب. یو اوریدونکی هم په دې وروستیو شیبو کې لرو، تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره.
السلام علیکم. نن احمد خالد.
مهرباني خالد صاحب.
اوره.
بله اورو. مهرباني.
د مو دا هله غوښتنه ده چې د طالبانو پلوات د بهرانه امریکا ته
خندا درغله. خیر پر حال استله د خندا سره به د خبرونه هم په خندا پایته ورسو. ل ټولو درنو ملمنو د سیاسي چارو شنونکو اختر راسخ، ډاکټر ګل محمد دین محمدی او غوث جان باز څخه ډیره مننه. ل تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
نن می دیری اوخ که توی که دی خاری پلا مانا نن می دیری اوخ که توی که دی خاری پلا مانا لی دی خاری او وطن خلق و لیزی وطن لی دی خاری او وطن خلق و لیزی خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن
Mama